تشکر آقای نوری. درنو اوریدونکو ښه راغلاست خبرونه ته. تر زند اورسته بعد رواني خبري خبرونه مهم موضوعات فرشي. نو اړیدونکو په روانه خبری مجله کې باور چې په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو هڅې دوام لري. نور مهم خبری موضوعات هم خبرو، خو نمړی لند خبرونه دفاع نادر راوروي.
د خبرونو سرټکی: یو سرچینه وایي د ارګ لک تر لګه شل کارکونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. د کاناډا دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړي، او په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو په نرمولو غور کوي. اوس هم د خبرونو تفسیر: د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډیری غونډې د ویډیو له لارې وکړي، او ځان ته له ډیرو نږدې کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کرونا وایروس لړلی و له یوې دولتي دفتره ارګ ته استول شوی، او یو شمېر کارکوونکي په دې وایروس لړلي دي. لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل 13مه د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکوونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه وو، او وروسته معلومه شوه چې کرونا وایروس نیولی دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شر دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغان او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ ویان دوا خان مینپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پرون رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې ادارې اصلاحات او ملکی ادارې خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې لا دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. صدیقی رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د عامه روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 13مه په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل کارکوونکي به یې په کوینون نس ناروغۍ د اخته وګړو د موندلو لپاره ولسوالۍ وګرځي. عبدالحکیم تمنا وویل: موږ دو سلویخ موټر سایکل خپل روغتیایي کارکوونکو او واکسیناتورونو ته اخیستل تر څو د کوینونس ناروغانو پیدا کړي، په خلکو کې د کرونا وایروس په اړه معلومات خپاره کړي، او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. په هرات کې د افغانستان د هر بل ولایت په پرتله د کرونا وایروس ډېری مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په 9 ولسوالیو کې د کووید 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګردوارې د برید په اړه خبرې کړي. ښاغلی ساجن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاښ امنیت لپاره یې هلې ځلې کړي دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړي دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي ولاس له کاناډایي دی، داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت د داعش ډلې د برید په پایله کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یو لړۍ کې ویل چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشی کولو بهیر چټک کړي. تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیل زاد همداراز د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې مګدلینا دواشکو په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی ټی کی ته ویل چې مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د دواشکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیانو په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران یې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته تګ په تګ راتګ کوي. د چک جمهوریت پوځیانو د بګرام پر هوایي پوځي اډې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت اته عسکر، 15 په 2014 او درې په 2013 میلادي کال کې وژل شوي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غږیږي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د دې وبا د مهال لپاره دولتي ادارې تر ډېره حده بندې دي. سوداګریزې چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13مه خپاره شول ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي. د جرمني، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړی او غوښتنه یې وکړه چې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کرونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د ارتودوکسي کلیسا پیروان دي نن د اپریل په 19مه د ایستر مذهبي جشن لمانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلې لمانځل کېږي. له دې کبله په مذهبي مراسم هم له پخوا سره توپیر لري. د نړۍ د 300 میلیونه ارتودوکس مسیحیانو لپاره ایستر له ډېرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودوکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه د تر پښو نه لاندې کوي چې حکومتونو د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادمیر پوتین به هم سږ کال د کرونا وایروس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه په اف ام 3.15 صفه په لویو خورنو کې او په 12 شپږ نوي په منځنۍ صفه اوریدل شي. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې ځانګړي استازي عبدالله عبدالله سره کتلي دي. رونالد کوبیا وایي دوی هر څه ژر د دې لانجې حل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا په خوشو شویو کسانو کې یوازې 19 نظامیان دي. یو شمیر کسانو هم په دې اړه اعتراف کړی.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې وم، بندي وم، 19 ورځې اوس یې خوشي کړی بیرته.
دا به هم واورئ چې کندوزیان په دې ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د وسایلو له نشتوالي شکایت کوي او په کندهار کې بیا ولې کورونا وایروس شدت موندلی.
بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله.
د دې ولایت د امیر اختیار رئیس نادری وو او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران حکومت پرون تهران او شاوخوا او ښارونو کې لویو دولتي ادارو او ترخوایي کوچنیو سوداګریزو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړي. زه امید زهیر معلم او درامین کاکړ په تخنیکی ملتیادت د خبرونه مخته وړم. په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي اتحادیې استاد پرون عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د عبدالله چال کې راشد عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ډلې ویلي چې پر یو طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پیل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسېدل غواړي. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پیر مایدن پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیښ وضعیت خبرې کړي دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې لرهم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل شوی وه، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل شوی وو چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي وو چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې له عبدالله عبدالله سره یې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسېدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سیاسي کړکیچ له یوې خوا، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس سره مبارزه هم د خلکو له اساسي غوښتنو ده. د کندوز د کوید 19 روغتون کې د تجهیزاتو نشټوالی له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزې ادارې بې غوري او دغه راس په دې ولایت کې د والي نشتون د دې ولایت د خلکو غوسه راپورته کړې ده. دوی وایي چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د ولایت 100 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او استولي دي، خو د ناسم مدیریت له کبله دا پیسې تر اوسه پورې د خلکو او د روغتون د ستونزو په برخه کې نه دي مصرف شوي. اریان په دې اړه راپور لري.
د کندز د خلکو استازي په ولسی جرګه کې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، قومي مشران او د غرض د سیاسي جریانونو استازي انتقاد کوي. وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس نږدې په ټول هیواد کې خپور دی او د ټولو ولایتونو سیمایي چارواکي د لا خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو بوخت دي، په داشان شرایطو کې د کندز والي غیابت دوی ته د زغملو نه دی. په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي د دې ولایت خلک د کورونا وایرس له جدي ګواښ سره مخ دي، خو تر اوسه پورې سیمه ییزې ادارې د روغتیا او د مرستو ویشلو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
صلاحیت مصرف پول هم رئیس جمهور به ولایتها داده.
د ځانګړو شوو پیسو د لګښت صلاحیت ولسمشر ولایتونو ته ورکړی، خو که والي صاحب غواړي چې په راتلونکي کې د کندز د خلکو والي وبوسي نو باید خپلې دندې ته حاضر شي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او حقیقت باید په ډاګه کړي او هغه شمېر ډاکټر صاحبان چې په کورونا وایرس اخته شوي افشای کړي او دغه راز د قرنطین موضوع باید جدي ونیسي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي چې په دغه ولایت کې د کوویډ-19 ویروس د تشخیص د مرکز نشتوالی او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مولوي صاحب د شرایط حساس د کندز ولایت حضور می داشت چې باید مدیریت میکړي وضعیت
په دې حساس شرایطو کې باید والی صاحب په کندز کې د خلکو ترڅنګ ولاړ وای او دغه روان وضعیت کنټرول کړی وای، ځکه خلک سخت اندېښمن دي او موږ له ښاغلي ولسمشر څخه غواړو چې ډېر ژر د کندز والی خپل دفتر ته راولیږي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز قومي مشران هم انتقاد کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. قومي مشر حاجي ضیاءالحق ضیایی وایي د دغه ولایت د کورونا وایروس په 15 بستریز روغتون کې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نشته دي.
خبره کې بر ما رسیدمی است کې متاسفانه خود متخصصین خود ډاکټر صاحب
کوم خبر چې موږ ته را رسیدلی د تجهیزاتو نشتوالی له کبله بدبختانه زموږ یو شمېر ډاکتران نه دي توانېدلي چې خپل ځان له دغه ویروس څخه وساتي. په خواشینۍ سره زموږ یو شمېر ډاکتران په دې ویروس اخته شوي دي، نو کله چې زموږ ډاکتران خپل ځان ساتلی ونشي نو دوی د کندز خلکو ته څه ډول خدمتونه وړاندې کوي. بلخوا د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې ډېر ژر د ځانګړو شویو پیسو څخه د کندز کوویډ-19 روغتون په اړین تجهیزاتو او نورو امکاناتو سنبال کیږي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
دیوالی صاحب د سفر په رابطه به دو تاسو ته دومره وایم چې هغه مرکز کله سفر سفر چې تللی دی، مرکز کې د کندز پشتنهادونه یو پر یو شریکوي. کوم کمیټې چې دلته کار کوي، درې کمیټې د کورونا وقایوي تدابیرو په خاطر باندې کار کوي، دغې سره په اړیکه کې دی، هممهاله دغې څخه راپور هغه څخه هغه لومړیتوبونه ترلاسه کوي، مرکز سره ملته په آن واحد کې شریکوي.
په همدې حال کې د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي د تجهیزاتو نشتوالی سره بیا هم له موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره په وخت سره د مشکوک اشخاصو سمپلونه یې مرکز او بلخ ته استولي او په وخت سره یې پایلې له خلکو سره شریک کړي دي. نوموړی ټینګار کوي دوی لا زیاتو روغتیایي تجهیزاتو او امکاناتو ته اړتیا لري. د دې ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په کندز کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د یو ډاکټر په ګډون 8 تنه په دې وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه په افغانستان کې د کورونا وایروس له ویرې د قرنطین موده د 3 نورو اونیو لپاره د دولتي ادارو لپاره تمدید شوه او تر خواهی په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د قرنطین موده تمدیدیږي، خو د ایران حکومت پرون د اپریل 14 په پلازمینه تهران او شاوخوا ښارونو کې دولتي ادارو او ځینې تجارتي شرکتونو او کوچنیو سوداګرو ته د کار اجازه ورکړه. د ایران پر حکومت نیوکه کېږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د پیل په ورځو کې چټک غبرګون نه دی څرګند کړی، حتی هغه وخت چې د سیمې زیاتو هیوادونو بندیزونه لګول د ایران چارواکو د قرنطین او د ګرز بندیز له اعلانه ډډه کړې وه. د خبرونو مرکز په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال زهیرا واوروي.
سره له دې چې پرون په تهران کې دولتي ادارو کار پیل کړ او ځینې سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شو، رستورانتونه، جیمونه او ورزشي کلبونه، لوی مارکیټونه او د تهران لوی بازار بند وو. په تهران او شاوخوا ښارونو کې به د دولتي ادارو له دوو یو مامور دفتر ته ځي او نور بله کوره کار کوي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په تهران کې پرون سهار د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د تهران بهر هم دولتي ادارو تر ورته شرایطو لاندې تیرونې کار پیل کړ، خو زیارتونه او د سیل ځایونه بند دي. د ایران سیاسي مشرانو ویلي چې دا پریکړه پر اقتصاد د قرنطین یا بندیزونو د لګیدو د اغیز له کبله شوې ده. له کله راهیسې چې امریکا د ایران او نړیوالو له اټومي موافقې ووته، واشنګټن پر تهران ټول بندیزونه له سره لګولي او له دې کبله دا هیواد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې دی. د پیسو د نړیوال صندوق په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د ایران اقتصاد 2.9% رکود درلود او سږ کال به هم لږ تر لږه 6% نور رکود کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو د جمعې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې سیاسي بندیان چې په بندیخانو کې په کورونا ویروس د اخته کېدو تر ګواښ لاندې دي خوشي کړي. ایران په پیل کې د کورونا ویروس خپرېدو په اړه سست خبرګون څرګند کړ او پر وخت یې بندیزونه ونه لګول. په ایران کې رسمي سرچینو ویلي چې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر 80,000 ته رسېدلی او له 2,000 زیات وګړي د کووېډ-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي، خو زیات شمېر ایراني او نړیوال څارونکي باور لري چې د ایران حکومت هم دن په دې هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو په اړه دقیق معلومات نه خپروي او خلکو ته دروغ وایي. مخی هغه شمیرې چې د روس پاره خبريږي یوازې هغه وګړي ګڼي چې د ناروغي ډيري شدید علامې لري او پروختونونو کې بستر دي. په راپور کې اټکل سوی چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر شای نږدې لس برابر او د تلفاتو شمیر په سلو کې اتیا زیات دی. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په دې هیواد کې د ټستونو د کموالي له کبله شاید د تلفاتو او په ویروس تخته وګړو حقیقي شمیر تر دې زیات وي.
اگر بیا په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو پیښې ولې داسې چټکې په زیاتېدو دي، دې پوښتنې ته د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ځواب ورکړی او د خلکو بې غوري یو له همدې سترو علتونو ګڼي. که څه هم په دې ولایت کې له تېرې چهارشنبې بشپړ ګرز بندیز لګول شوی دی، خو شکایتونه پر دې دي چې خلک دا اصول نه مراد دي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه د هرات پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري ګڼي.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغ وړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کېږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي، د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سوه. داسې اندېښنې شته چې د 700 کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولده کې یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده چې دا شمېرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تېرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرز بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرته مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څومره مجې لپاره بند کړئ. دا مرض د مسلم کندهار بل څه ټول افغانستان کې مخنیوي شوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرز بندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتېږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطحه ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په کونړ کې د زیاتو روغتونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیات زیان اوښتی دی. په دې ولایت کې چارواکي وایي هلته روغتونو شپږ اویا کورونه بخښنی څلور اویا کورونه ړنګ کړي او نهه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتی ده. تفصیل یې له کونړا د روحلان ولي په راپور کې.
دا د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو په پنډغالي کې چې د مجیب الرحمن د هغې د میرمنې او څلورو بچو جسدونو ته ژاړي. دوی ټول تېره شپه د کوټې چت را پرېوتو له امله مړه شوي دي. د کډوالو د کیمپ یو تن ملک داود د تېرې شپې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پیښه تقریبا بیګا په باندې دوه بجې پیښه شوې. دغه ورور مجیب الرحمن پرون یا بل پرون د وظیفې څخه راغلی رخصتۍ باندې او بیګا تصادفا د کوټې چت پرې راولېدلی دی چې درې لورګانې او یو زوی سره دی او د ښځې
د مجیب الرحمن له نهه کسیزې کورنۍ یو یو کلن ماشوم او دوه کوچنۍ لورګانې پاتې دي. د پیښې ځای ته یو شمیر دولتي چارواکي هم ورغلي وو. هلته یې د زیانمنې شوې کورنۍ غړو سره غمرازي او یو څه مرسته وکړه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې چارو رئیس عبدالوارث ساپي د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل.
دغه زیانونو په لړ کې موږ شپږ نفر شهیدان او څلور نفر ټپیان لرو. چې کومه پیښه د خاص کونړ په ولسوالۍ کې رامنځته شوه سهار وختي د یوه کور د چت د پرېوتو له امله د یوې کورنۍ شپږ نفره پکې په شهادت ورسېدل. دوه لکه افغانۍ مو نغدې ورکړلې او دولس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورته ورسول. نورې مرستې به هم ورسره موږ کوو.
د ساپي په خبره چې په ټول کونړ کې د بارانونو له امله څلور اویا کورونه ویجاړ شوي چې ورسره به مرسته کیږي.
نو ټولو پیښو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. کوم کورونه چې تخریب شوي دي مکمل هغه به موږ د شلټر په پروګرام کې هم راتلونکي کې ونیسو او دوی ته به د سرپناه په جوړولو کې موږ همکاري او مرسته وکړو.
د یادونې وړ ده چې له تېرې نږدې یوې میاشتې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې دوامداره بارانونه ورېږي چې خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه اړولي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري تر دا مهاله په خوشي شویو شپېتو بندیانو کې یوازې نولس پوځیان دي. یو شمیر هغه کسان چې خوشي شوي دوی هم په دې خبره اعتراف کړی. خطر پر دې راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل.
لومړی شل تنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي بیا هم وایم چې یوازې لس نفره نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفره چې په لغمان کې آزاد سوي دي د هغو څخه یوازې نهه نفره یې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي دوی ته چې د هغو څخه هم په کابل کې تحقیقات کېږي، زندانی کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت تر ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال نونس نفره چې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقي مانده ټول هغه کسان دي چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوو بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تېر یو میاشت کې یعنې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله درې سوه یو شپې د طالب بندیانې خوشي کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بې اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشي کېدو روسي پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري ټول خوشی شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې له تیرو څو کلونو را په دې خوله طالبانو سره په بند کې و. خو د دې دواړو طرفونو ترمنځ دغه ډول بې باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوي قلم الدین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بې باوري هغه مهال رامنځته شوه چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
دغه بې باوري فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته او په کابل کې موافقت ونه رسېد، جواب شو او باید جواب شوی نه وای. د توافقنامې د هغې مادې چې په هغې کې